السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت روز د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته کلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ شمنې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ.
سر ټکی د خیبر پښتونخوا ځینو سیاسي ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په عدالت کې د مقدمه فیصله کړې ده. د افغانستان په غور کې د هغو شاوخوا د 16 کسانو مړي خاورو ته سپارل شوي چې په ډزو وژل شوي او دوو یزیدي فعالانو د 2014 کال سخاروف جایزه ګټلې ده. او سم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا ځینې سیاسي ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مرکزی حکومت د دریز معلومولو په اړه په عدالت کې د مقدمه کولو فیصله کړې ده. د پریکړه نن د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې په یو غونډه کې وشوه. اسد قیصر نن مشالېډو ته وویل چې د درخواست به د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو لخوا جمع کوي.
وضاحت کی آیا دا مغربی روٹ دا کوریڈور دے کے نہ دے کوریڈور مطلب چ آٹھ کمپونیٹ پدی با نشتہ کے نشتے آفیشل جواب جمع کریے.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي ګوندونه تور لګوي چې مرکزی حکومت د راهداري لارې ځخه دغه صوبې محرومه کړې دي. خو مرکزی حکومت دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې له پلان سره سم په مغربي لارې کار روان دی. د پاکستان اسلام آباد های کورټ په د نومبر په 2 نیټه د تحریک انصاف لخوا د اسلام آباد تړلو د اعلان پاړه ویلي چې هیڅ چاته د شهر بندولو اجازه نشته. عدالت د خبره نن د څلورو شهریان لخوا د عمران خان د شهر تړلو پر ضد د جمسو درخواستونو د اوریدنې پر مهال کړي. نن د اوریدنې پر مهال د اسلام آباد های کورټ جسټس شوکت عزیز صدیقی د شهر انتظامیه ته حکم وکړ چې په شهر کې د خندونه یا رکاوټونه نه جوړوي او د عمران خان د جلسې لپاره د یو خاص ځای وټاکل شي. سند های کورټ صوبای حکومت ته حکم ورکړی چې په صوبا کې موجودې ټولې شرابخانې دي بندې کړل سي. عدالت دا حکم نن د مسلمانانو له کورونو سره نږدې شرابخانو په اړه د مقدمه اوریدنې پر مهال وکړ. د اکسایز ډایرکټر جنرال عدالت ته ویلي چې یو سلسلویش شرابخانو ته د تړلو نوټس ورکړی دی. د اوریدنې پر مهال عدالت حکم وکړ چې د شراب خرڅونکو دوکانونو اجازه نامې دي په سمدستي توګه ختم کړل سي. په پاکستان کې په شراب څښلو او خرڅولو بندیز دی خو یوازې د نور مذهب لارویانو د څښلو او خرڅولو اجازه لري. له دې وروسته پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د سند ټولو شهرونو چارواکو ته حکم کړی چې شرابخانې دي بند کړي. د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع وایي د کوټې پر پولیس مرکز په برید کې بهرني جاسوسي ادارې لاس نه لري. نوموړي د چهارشنبه په ماښام په کوټه کې تور خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د اپوزیشن غړو د دې برید پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده.
دا کوم واقعي چې وصول موږ ته کوم شواهد یا څه معلومات راغلي دي د خالصتن د حکومت کوتاهي ده. نو لهدازه از بیختلاف په دې نتیجه باندې رسل دي چې موږ عدالت تر زده حکومت بلوچستان برای راست دا نه انډیست نه را ده نه بل دي دا خالصتن مخبر نه اهلي ده.
وزیر اعلی نواب ثناء الله زیری اعلان وکړ چې د پولیسو پر دې روزنیز مرکز د برید پلټون لپاره د کوټې پولیسو مشر اعتزاز ګورای په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړی دی. په برید کې چې د سیشن په پرسوي یو شپږ کسان وژل شوي او تر یو سل شل زیات ټپیان وو. د افغانستان په غور کې نن د هغو شاوخوا ډېر شولسي کسانو مړي خاورو ته سپارل شوي چې په ډزو وژل شوي. په غور ولایت کې د مشال ریډیو خبریال وایي د جنازې په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون وکړی او مړي د کاسي کلي ته لېږدولي. له بلې خوا د 208 ظفر کلي اردو قمندان محی الدین غوري د جنازې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د داعش پر ضد چې په خبره یاد منکي کسان یې وژلي عملیات پیل کړي. دا کسان د سیشن په پرز د غور ولایت په کاسی کلی کې وسلوالو په ډزو وژلي وو. یزیدی فعالانو نادیه مراد او لامیا اجی بشار حاوی د 2014 کال سخاروف جایزه ګټلې ده. دا اعلان نن په سټراسبرګ کې وشو. نادیه مراد او لامیا بشار د عراق په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلو هغه وخت یې غمل کړی کله چې په 2014 کال کې د دوی کلی ونیولې. دوی دواړه وروسته له د دوی له بنده وتښتېدله او اوس د ښځو اقلیتونو د حقونو لپاره مبارزه کوي. نادیه مراد په روانه میاشت کې د بشري حقونو لپاره د واسلاف هاول جایزه ګټلې وه او د دې ترڅنګ د سوړې نړیوالې جایزې لپاره هم نوماندی وه. د سخاروف جایزې ورکولو مراسم به د روان کال د دسمبر په 14مه نیټه په سټراسبورګ کې کیږي. جرمنی یو شامی ځوان تورن کړی چې اوربند شک دی چې د اسلامي دولت وسوالې ډل لپاره د ممکنه حمله لپاره ځای څارلې. د برلین پولیس نن ویلي چې 19 کلن ځوان چې له قانوني پلوه نوم نه دی شوده سوی باندې له یو ترګر تنظیم سره د تعلق او د وسوړو له قانونه د سرغړونې تور دی. څارنوالان وایي دا کس په 2013 کال کې ګمارل شوی او د شام په جګړه کې هم برخه اخیستې ده. د په 2015 کال کې د یو کډوال په بڼه کې جرمنی ته ورغلی و. چارواکی وایي د ځوان په خپل د ترګری حمله پلان درلود. یو نوې څېړنه چې نن خبره شوې شي له 1990 کال راهیسي د انساني فعالیتونو د پراختیا له وجې د نړۍ د وحشي ژویو له 53 برخې له منځه تللې دي. د نړۍ د ژویو د ساتنې سازمان او د لندن د زولوجي ټولنې په ګډ رپورټ کې راغلي چې د 1990 او 2012 کلونو ترمنځ د شیدو ورکوونکو حیواناتو، مارغانو، مایانو، د وچو او اوبو د ژویو او د سمساري د کورنۍ د ژویو شمیر په سلو کې 85 کم شوی دی. د دې ټولنې کارپوهان اټکل کوي چې د وحشي حیوانانو د له منځه تلو اوسنۍ بهیر ته په پام سره شایي تر 2000 کال پورې د اندازه له 3-2 برخې ته ورسېږي. خبرونه پای ته رسېدل او اوس هم د موسم او کرنسي حال سراج صحیح در کوي.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپیه یو یا پیسې غسل کیږي او په 1.6 روپیه لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپیه او په 1.9 روپیه او یا پیسې. یو یورو په 1.45 روپیه سلويخ پیسې او په 1.45 روپیه نوی پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپیه 30 پیسې او په 9.5 روپیه. سعودي عرب ریال په 23 روپیه لس پیسې او په 23 روپیه 30 پیسې. او یو افغاني په جمعې پورز به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 14، بنو کې 1.5 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو به او د موسم حال مولا سراج زهیر واوریدل. په خبرونه کې به واوري دا خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو مشرانو فیصله کړی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې غربي لارې پاړه تحفظاتو په لړ کې به عدالت ته ورځي.
دیکھیے مین کوشچن نہ پٹرول پکار دی کہ ویسٹرن روٹ چکم دے دا فل پلیج لگا کوریڈور دے کنا دے لگا سنگ چھ ایسٹرن روٹ پانے تمام فیسلٹیز دی تے دا صرف یو پیسج دے.
اسلام آباد ہائی کورٹ تے پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دا نومبر پا دویم دا درنے پا وقت خار لتڑلو منع کڑی دے. یو کارپو وائی
اغتا دا حق حاصل لے چا چرتا یو اصولی موقف دے اختیار اول غواری نو پا آگے بانے دے خبرہ کولی چی او دا آگے دا مطلب نرے چی دے با دا عوام پا عمد و رفت کے خلل واتے.
پا بلوچستان اسمبلی کے مخالف گندونو فیصلہ کردے چی دا کوٹے دا پولیسو تربیتی مرکز برید خلاف پا عدالت تزی معلومات ترکو. دا سپریم کورٹ فیصلے پس دا پنجاب حکومت امداد علی نومی ذہنی ناروغ تا دا مرگ سزا ورکولو حکم ورکڑے. دا نفسیاتو یو ماہر وائی
داسې مریض لا زما په خیال خو چیرې پانسی نه ده میلاو شوی او دوی له پانسی په کار هم نه ده چې ځکه دوی د یو مرض په جغه کې نتیجه کې دوی نه ده حرکت ور.
له مشال ریډیو سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر په مشرۍ د صوبې د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو نن د قانوني چارو پوهانو سره تر سلا مشورې وروسته پریکړه وکړه د چین پاکستان اقتصادي راهداري غربي لارې پاړه د خپلو تحفظاتو په لړ کې به دوی عدالت ته ځي او په پېښور هایکورټ کې به یو ریټ جمع کوي. دوی له مرکزي حکومت د دې خبرې سپیناوي غوښتي چې د غربي لارې مسله ورته روښانه کړي چې آیا دا د پروژې حصه ده کنه. نور تفصیل لا پیښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په رپورټ کې راکوي.
کاشغر گوادر د مغربي لارې په اړه د غونډه د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ پیښور کې ترسره شوه. د غونډه کې د لوړپوړو قانوني کارپوهانو سره د مشاورت وروسته پریکړه وشوه چې د مغربي لارې په لړ کې د پښتونخوا په اسمبلی کې د پارلماني مشرانو لخوا به په پیښور هایکورټ کې یو ریټ پیټیشن داخلوي. د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د لړکی مشال ریډیو ته وایي اوس به دوی د عدالت د لارې د مرکز نه دا جواب غواړي چې آیا مغربي لاره کوریډور دی او کنه.
موږ کله جدوجهد هم کوو او موږ د روډ باندې چې جدوجهد کوو ځکه چې دا زموږ د ملک مستقبل خاص کر زموږ د شبې د عوامو د حقوق خبره ده. موږ هغه ته دا وایو چې موږ ته د دې وضاحت کی بس موږ ته زموږ دغه جواب دراکی چې آیا دا مغربي روټ پټ اپ سی پک نه دا کوریډور دی کنه نه. کوریډور مطلب چې آٹھ کمپوننٹ په دې باندې شته کې نشته. موږ دا غواړو چې یو خو موږ ته اپیشل کوټ موږ ځکه ځو چې دا به اپیشل جواب جمع کوي چې اپیشل جواب جمع کوي موږ ته پته ولګي چې آیا دای چې دنو کومه خبره کوي کې سره ختونه دي.
هم په دې لړ کې سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وایي د مغربي لارې په اړه د مرکزی حکومت دریض واضح نه دی نو په دې وجه دوی دا مسأله عدالت ته وړي.
دیکھیے مین کوشچن دا پٹ کول پکار دی چی ویسٹرن روٹ چکم دے دا فل پلچ لگا کوریڈور دے کن دے لگا سنگ چی ایسٹرن روٹ پانے تمام فیسلٹیز دی کدا صرف یو پیسج دے چی دی کم سٹیٹمنٹ ور کڑے چی دیر یو روٹ پای ملٹیپل پیسجز بای نو دا کوشچن موازح کول غواڑی مرکزی حکومت تا.
په دغه غونډه کې موجود د قانوني چارو د لوړپوړي کارپوه قاضي انور نمی پوښتنه وکړه چې آیا عدالت کې به د مغربي لارې په اړه د درخواست جمع کولو سره دا ستونزه حل شي او کنه. نو په جواب کې نوموړي وویل
د دې فایده د باو دا وشي چې د دې خبرې وضاحت وشي چې دا پته لګي چې دا امدا زمونږ چې دا باسین دی د دې ویسټ روټ چې دی دا د سی پیک کارډو حصه شته کنه ده. نو د دې وضاحت براشی جواب براشی کشتنم خبر ختمش کنشتنم بیا با اصلی خبر بیا شروع.
په دې غونډه کې د مرکزی حکومت هغه تورونه هم رد کړی شو چې ګڼی ځینی سیاسي ګوندونه د اقتصادي راهداري د منصوبې نه د کالاباغ ډیم منصوبه جوړول غواړي او د دوی وینا وه چې کالاباغ ډیم د وړو صوبو د مفاداتو خلاف یو منصوبه وه او سی پیک د وړو صوبو د مفاداتو منصوبه ده او دې منصوبه کې دوی خپل حق غواړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نومبر په 2مه د احتجاجي درنې په وخت د اسلام آباد تړلو نه منع کړی او ویلي دي چې چاته هم اجازه نشته چې ولس له مشکلاتو سره مخامخ کړي. های کورټ عمران خان عدالت کې حاضرې دو ته هم راغوښتې دي. د قانوني چارو پوهان وایي چې عمران خان په دغه ورځ درنې دوران اسلام آباد بند کړ نو د بد توهینې عدالت مرتکب شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په رپورټ کې راکوي.
نن د زیارت پروز د عمران خان لخوا په 2 نومبر د اسلام آباد تړلو پر ضد د عام خاریانو له طرفه د سلور درخواستونو د اوریدنې په وخت اسلام آباد های کورټ کې جسټس شوکت عزیز وویل احتجاج کول د هر چا حق دی خو د دې لپاره د خار بندولو اجازت هیڅ چاته نشته او د 2 نومبر به اسکولونه، کالجونه او هسپتالونه خلاص وي. په دې موقع جسټس شوکت عزیز صدیقی اسلام آباد انتظامی ته حکم ورکړو چې په دغه ورځ د هیڅ یو لار په کنټین نرو باندې نه بندوي او د عمران خان د احتجاج لپاره دی یو ځای وټاکل شي چې تر هغه ځای محدود وي. عدالت کې د عمران نه راغوښتل شوی د عمران خان هغه تقریرونه هم واورول شو چې پکې نوموړي په 2 نومبر د اسلام آباد د تړلو او احتجاجي درنې اعلان کړی وو. د کومې رسو چې جسټس شوکت عزیز په 1 اکتوبر عدالت ته حاضرېدو لپاره عمران خان ته نوټس جاری کړو. په پاکستان کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کارن د عدالت په دې حکم باندې سوای مشال ریډیو چې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل نور عالم نو پختل نو هغه وی کچر عمران خان په دغه ورځ د عدالت حکم ونه منو او د اسلام آباد بندولو کوشش وکړو نو د بری توهین عدالت مرتکب وګرځي.
هغه ته دا حق حاصل دی کچر یو اصولي موقف دی اختیارول غواړي نو په هغه باندې خبره کولی شي خو د هغه دا مطلب نه دی چې دی بچ دی په هغه کې د عوام په امدورخ کې د پبلک کې کم هغه دی په هغه کې خلل واچي نو دا ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ دا رائے دادا چکلا ہم چھے پبلک رتا امپورٹینس ور کو چکم دے کے دے رکول واڑی دتا خدا اجازت تے خود د اغا اغا پا اغا دے کی ختمی کی چکم دے کے دا پبلک رائٹ وائلیٹ کے دل شروع چھے
دا سیاسی چارو تا زیاکار سلیم احمد نچی مشال ریڈیو پا دیانو پختل نو دا غوی ناوا
یو مسئلہ دا چک بازی دا چی دیاسی مسئلی چی دا دے قانونی حل چی دے اغا عموماً نرو نو کا فرض کدا منگا دا قانون پا ذریعہ دا حل کولو کوشش ہو کو او ال تا دا عوام و زور دا سرائی نو اغا با دا قانون چی دے پا زور دا ماتولو کوشش کئی یو پہلی چی دے اغا خدا دے پا دیوانے ز پا خپلا باندے لاب چکل دا خبر مخ کیزی نو بیاوی پتا لگی چی آیا دا دے اغا شکل بسر اوزی خدا یا خبر واضح دا چی دا قانون پا لارا باندے دا دے لارا و درول چی دی اب گرانوی فرض کو چی دولکا یا لک یا دری لکا کسان دا روان دی نو دا اغا حکم دا امپلیمنٹ کولو دا حقی دا نافذ کولو با چا طریقہ کاروی دا با بیا رستو واضح کی
مشال ریڈیو چی پادلیتی حکم باندے دا پاکستان تحریک انصاف دا قومی اسمبلی غړی انجینئر حمیدالحق نا و پختل نو هغه وی چی دوی دا عدالت دا حکم احترام کوي خود وی په جمهوری طریقہ خپل احتجاج کوي
و مونږ لا عمل هم هغه دې چې کوم عمران خان نو مسکره دې د کوم اسلام آباد دې نو مونږ ریزیدنشل ایریاز په سره بندو نو مونږ هغه مومنت بندو وی چې په کوم باندې حکومت مشین دوی چلیږي ایرپورټ باندې څوک راغل دا غلاره به بندې یې څوک داسې ډیپلوماټیک مومنت کی اب بندي اسلام آباد په دې په یو سایت ته پروت دې زموږ د ریډ زون فرنٹ چې کوم دې د کشمیر هاي وی شو یا دا ایکسپریس وی شو دې سره مو کار دې او دا عدالت فیصله په سر سترګو کې چې څنګه فیصله کړې ده هغه د عوامو بهترین مفاد کې کړې ده
یاد دې په 2 نومبر پاکستان تحریک انصاف ته پانا مالکس او د درغلیو پر ضد اسلام آباد کې د احتجاجي درنی اعلان کړی وو او د عمران خان غوښتنه وه چې وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکړي او یاد ځان احتساب ته وړاندې کړي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف ګوندونو فیصله کړې چې دوی به د پولیسو د تربیتي مرکز پیښې پر ضد عدالت ته ورځي. دغه ګوندونو په پیښه باندې د بحث لپاره د اسمبلی د غونډې رابللو غوښتنه هم کړې. دوه شپې وړاندې په وسلوال برید کې د پولیسو 1 زده کوونکي ووژل شو. نور حال د کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع او مرستیال مشر زمرک خان اڅکزي تیره ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت غوښتنه وکړه چې حکومت دې د پولیسو په تربیتي مرکز کې د برید د جاج اخیستلو لپاره سمدلاسه د اسمبلی غونډه راوبلي. د دې مقصد لپاره دوی په اسمبلی کې یو درخواست هم جمع کړی دی. د حزب اختلاف ګوندونو دا هم وویل چې د پولیسو د زده کوونکو د وژنې پیښه به دوی په عدالت کې چیلنج کړي. په دې اړه د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع و مشال ریډیو ته څه داسې وویل
چکم شواہد یا څه معلومات راغلی دي د خالصتن د حکومت کوتاهی ده بلکې یو قسم حکومت و دهشتګرد ته دغه سې لار وښي چې زموږ دغه لار د داخلېدو ده که څوک پهند داخل شي ځکه چې زموږ دیوار نشته نو د دیوار هم نشته او سکوټي دم نه پر ولګوله نو لهذا حزب اختلاف په دې نتیجه باندې رسېدلی دی چې موږ عدالت ته رځو د حکومت بلوچستان براه راست دا نه انډیس دی نه بل انډیس دی نه را ده نه بل دی دا خالص نه مخبر نه اهلی ده.
بلخوا د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثناء الله زیری په مشرتابه کې 13 یوه غونډه وسوه. په غونډه کې صوبایي وزیرانو د فوج او پولیس صوبایي مشرانو ګډون درلودی. په غونډه کې د پولیسو د تربیتي مرکز د پیښ د جاج اخیستلو لپاره د کوچ د پولیسو د مشر اعتزاز ګرایه په مشرتابه کې یو لوړ رتبه د پلټنې کمیشن اعلان سو. د دې ترڅنګ و ټول امنیتي ادارو ته امر ورکول سو چې هغه د شکمنو ډلو په ضد بېل څه ځنډه خپل عملیات پیل کړي. پر دې مهال د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر او درزاق چیما ویلی دي چې د پلټونو لپاره به صوبایي حکومت د پنجاب د پولیسو مرسته هم ترلاسه کړي. بلې خوا ته د صوبې په بېلابېلو برخو کې د پیښ په ضد مظاهرې سوي دي او مظاهرچیانو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په پیښو کې د وزارت سو ځوانانو د کورنۍ لپاره دي یو کروڑ روپۍ اعلان سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
په بنو کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د کوټې حملې خلاف لاریون کړی. دوی وایي چې ریاست د پښتنو په حفاظت کولو کې ناکام پاتې شوی دی. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د غلاریون د بنو کالج نه روان شو چې د بازار په کوڅو کې را تیرې دو وروسته بنو پریس کلب باندې ختم شو. لاریون ګډونوالو په لاسونو کې جنډې او بینرونه اخستي ول او کوټه کې د خونړې پیښې غندنې سره سره دولت نه د پښتنو د ژغورلو غوښتنې کولې. بنو پریس کلب مخې ته د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مشر ندیم اسکر په خپله وینا کې وویل
د پچا خان یونیورسټي وکیا شوی و د کوټې د وکیلونو وکیا شوی و دا صدا خبره نه دو دا کسور فارغ وی دا د سټیټ وال لوی نه کمی دو
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن زلی مشر شعیب خان صدو زئی وویل
میر یو زخم مندمل شو نه چې میشته بل زخم راځي دا تر کلیر دو چې دا د سیاسي خلک نه بلکې دا د انټيليجنس ادارې ریاستي ادارې فوج نره جسمه ادارې دي دا د هغه ذمہواریا دو د میر جانو مال تحفظ دا دی ریاستی اداره ذمہواریا دو.
لاریون ګډونوالو د دولت او فوج نه غوښتنه وکړې چې د پښتنو په سیمو کې نور د خونړۍ پیښو مخنیوي وکړي او د دوی په وینا دا د دولت او ادارو ذمہواری ده چې دوی ته تحفظ ورکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د سپریم کورټ فیصلې راتلو پس د پنجاب حکومت 50 کلن ذهني مریض امداد علی ته د مرګ سزا ورکولو امر کړی دی. امداد علی ته قانوني مرستې ورکونکې ادارې د جسټس پروجیکټ پاکستان په خبره امداد علی په ذهني توګه ناروغ دی او حکومت ورته په سزا ورکولو د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کړی ده. بلخوا د بشري حقوقو نړیوالو ادارو امداد علی ته د مرګ سزا ورکولو فیصلې غندنه کړې. له اسلام آباد رابعه اکرم خان تفصیل لري.
ذہنی معذر وطن امداد علی ته قانونی کمک وړاندې کوونکې ادارې د جسټس پروجیکټ پاکستان په وینا چې د عدالت لخوا د پنجاب صوبې په وهاړي جیل کې په 2 نومبر امداد علی ته د پنسي ورکولو امر شوی دی. جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې د پاکستان حکومت د نړیوال قوانینو خلاف ورزي کوي. 50 کلن امداد علی په کال 2002 کې یو دینی عالم وژلی و. مشالې ډیو سره په خبرو کې د جسټس پروجیکټ پاکستان یو چارواکي ریمل محی الدین اویل چې تیر 8 کالو کې مسلسل د امداد علی د مرض تشخیص شوی دی او دا یو داسې ناروغي ده
د امداد علی کیس په سپریم کورٹ د ڈکشنری په تعریف انحصار کړی دی او د تیر دو مجلو حوالی نه دی کتلی او د سپریم کورٹ فیصله د اتیاه مې لسیزه د یو داسې کیس حواله ورکوي کوم چې رد کړی شوی وو. د سپریم کورٹ دا یو ډېر عجیبه فیصله ده. د امداد علی کیس په لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو کمیشن او د ایشیا د حقوقو کمیشن خپل بیانونه جاری کړي دي او د سپریم کورٹ فیصله یې غندلې ده.
سازمان د ذهني مریض امداد علی د مرګ سزا د پریشانۍ وړ ګرځولې وه. د ګومل میډیکل کالج د نفسیاتو د څانګې مشر ډاکټر منیر احمد داوړ وایي چې د شیزوفرینیا مرض د ذهني ناروغو د ټولو لوی مرض دی چې علاج یې وخت په وخت روان وي، خو چې څنګه یو مریض دوایي پرېږدي نو واپس خپل حالت ته ځي.
او داسې مریض لا زما په خیال خو چیرې پنسي نه ده میلاو شوی، خو نه زما خپل دا خیال دی چې دوی له پنسي په کار هم نه ده، چې ځکه د یو مرض په جوړه کې نتیجه کې دوی نه دا حرکت وشو. او په دې باندې زمونږ د پاکستان سایکیټریک سوسایټي چې کوم جنرل سیکرټری دی زمونږ، هغه هم دې باندې لیټر ورکړی دا او ټول فورم ته دا هغه کړی دا چې دا شیزوفرینیا ټولو نه لویه ذهني بیماری ده او د دې په هغه باندې تاسو بیا دوباره غور وکړئ.
پاکستان کې د مرګ په سزا پابندي اوچتولو فیصله په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د برید نه پس شوې وه. د جسټس پروجیکټ پاکستان د معلومات تر مخه تر اوسه پورې 400 او 800 کسان د مرګ سزا ورکړې شوې ده او 8200 کسان د مرګ د سزا منتظر دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
ایشیایي ترقیاتی بینک د امیر باچا ډیم منصوبې لپاره د پیسو ورکولو نه انکار کړی دی. د ایشیایي ترقیاتی بینک مشر ویلي دي چې دا پروجیکټ ډیر لوی دی او له پاکستان سره د منصوبې پوره کولو په لړ کې هیڅ لاس ورسره نه کړی. د دغه بینک چارواکي وایي چې په باچا ډیم د پیسو لګښت زیات راځي نو پاکستان ته پکار دي چې په دې لړ کې له نورو هم مرستې ترلاسه کړي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رفت انجم نور تفصیل لري.
اسلام آباد کے دا مرکزی ایشیا دا علاقائی اقتصادی ہمکار غنڈ نرستو دا خزانے وفاقی وزیر اسحاق ڈار سرا پا مشترکہ خبری غنڈ کی دا ایشیائی ترقیاتی بینک مشر تاکی ہیکو ناکاو ویل چی دا دیامیر ڈیم فیزیبلٹی رپورٹ یو سے جوڑا ولو اور بلدا چی دا پاکستان دا توانائی اور اوبخور ضرورتوں پورا کولو لپارا مہم منصوبہ دا نو دری منصوبے فنڈنگ لپارا دا نور ہمکاران نہ ہم رس سے خستل پکار دی دا بینک مشر زیادہ کر چمون تروسا پوری منصوبے لپارا دا پیسو اور کولو سے فیصلہ نہ دکڑے زکہ چی دی لپارا دا ڈیر رقم ضرور دے خبل خواہ دباب ڈا پخوانے چیئرمین شمس الملک وائی ملک کی بجلی پورے قبول لپارا دا پیٹرول او کولی نہ پگران نرخونو بجلی جوڑی گی خوب ڈیمون پسندیدہ توگا کار نہ کی گی یا خدا ڈیمون سیاست کاشی او یا دا غلط پالیسو خزیاں ہم اولس ترسی
خبر دادا چی مونگا غلطی دا کرے دا چی داسو ڈیم بانے مونگا خپل کمیٹمنٹ کھڑی دی او خلکو تا موقع سے دا کھڑی دی داسو مونگ تا اڈو پکار نہ دے فی الحال داسو مونگ تا اگ وقت پکار دے کہ سو وقت باشا ڈیم جوڑ سی دا داسے چلنے لگے چی مونگا غازی بڑوتا اگا وقت جوڑا کا چی تربیلائی ڈیم جوڑو زکر چی غازی بڑوتا پا وجہ باندے دا تربیلائی ڈیم نا دوزل اگا چوبک کمی دا تربیلائی ڈیم نا رازی و اگل تا سٹور کی گی او پا کمی طریقہ اگا زن ریلیز کی گی اگا مونگ دوزل استعمال کو دوزل پا تربیلائی کے یوزل دا غازی بڑوتا پا وجہ باندے
یوبل اقتصادی چارو کارپو او اسلامک یونیورسٹی اقتصادیاتو دا سانگ مشر ڈاکٹر مراج الحق مشال لڑیو تو ویل چی دا نریوال بینکونو او ادارو یو ملک دا فنڈ ورکورو سا شرطونو کی دیشی چی پاکستان پاگا شرطونو پورا نوی زکر دا فنڈ نئی انکار کرے خو پاکستان حکومت لدا منصوبہ ہم داسی پر خودل ندی پکار بلکہ دیل اپارا سو متبادلہ لارا راوستل پکار دی زکر چی دا منصوبہ دا ملک او کام بہتر ہے او پر مختق لپارا دیر مہمہ دا
سرور وانا طرف تک منگ دا گورو کو آگا پولیٹیکلی منگ گورو سوشلی گورو اکنامیکلی گورو او آگا انوارمنٹ دی گورو نو دا یو دا سی پراجیکٹ ہے چی دا پا بینیفیٹ کرے دا ملک نو زمانہ دا خیال چی دو ایشین بینک پہ انکار باندھے دا ودر ولیشی او پا دیوانے کار بند پیشی بلکہ حکومت لنور حالی زلی کول پکار دی
یاد دی بیچ دیا میر باشا ڈیم شپیتر لکا ایکڑ اوبو گنجائش لری او سلور ذرا 1500 میگا واٹ بجلی پیدا کولیشی دس دفن لپارا چی پاکستان دو کالوڑانی نریوال بینک سے رابطہ کڑے وا خود پاکستان دہن این او سی دنا غسول وجی پدی رابطوں کی ناکام شوے وو عفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد
دا کینسر یا سرطان ماہران ڈاکٹران وائی چې پاکستان او خیبر پختونخوا کې د کینسر رنس د علاج کېدو باوجود د مخ په زیاتېدو دی چې پکې زیاتره زنانه دي او د سینې کینسر لري پېښور ارنم هسپتال کې د سینې کینسر نولس خبرولو په لړ کې یوه دستوره وشوه چې پکې ډاکټرانو له حکومت نه د کینسر مفت علاج لپاره د مالی مرستو غوښتنه وکړه په دې اړه له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ ته غوږ شئ
ارنم اسپتال پیخور کی دا کینسر یا سرطان ماہر ڈاکٹر نبیلہ جاوید وائی چی ہر کال یواز دوی سرا پا ارنم اسپتال کی دا پنزونا تر او سو پوری دا کینسر ناروغا دوی رجسٹرڈ کوی چی تیر کال یعنی دو ترا پنزل لسم کی ٹولش میرا پدے اسپتال کی دا پنزو زرونا سیوا وا چی پکی دا دوی پوینا پنزو در فیصدہ زنانو کی دا کینسر وجہ دا سینے کینسر دے اور دا سینے پا کینسر کی یو کم سل فیصد زنانا اور یو فیصد نارینا شامل دی
بریسٹ کینسر خواتین کے ٹاپ موسٹ کینسر دی الارمنگ سچویشن دادی کہ پاکستان کے دا کم بریسٹ کینسر خواتین ڈائگنوز شی اگر ڈے زیاد لیٹ سٹیجز کے با ڈائگنوز شی
نموڑے زیادہ کڑا چھ پاکستان کے زنانوں کے پدی اڑا باندے پوہا اور شعور ہم نشتا اور خپل مرض ویلو کے ہم شرمیگی اور سنگ چماتا ستوی چھ دا کینسر سلور مرحلی یا سٹیجون دی نو زیادترہ زنانا منگلا پا آخری سٹیج یا مرحلے کے راشی کم وقت کے علاج ممکن نوی دغه پروگرام لا راغلی دا کینسر رنس کار شوی یو زنانا گل ماہدہ ناز چې پیښور پوهنتون کې استاد هم وا د سینې د کینسر مرض په وخت تشخیص لوجه علاج یې کړی او اوس د غرنز نه ټیک شوی هم ده مشال لیډو ته په دې باب لوویل
ما ته اړو پته نه وځه ما سټیج 2 ته رسیدلې چې ما ته بیا پته لګیدل ما ته داسې بریسټ کې سغوټه شانتي محسوس شول او ډیر هیوی نس راته محسوس شو نو هغه نه پس ما چې کور کې خبرو کړل بیا زما او خو یو ډاکټر هغه ما ته چې ګوره دې کې به تاخير نه کې زه خو هر چا ته دا پیغام ورکوم چې د دې نه د غبراوي دوه هیڅ ضرورت نشته دا خو څنګه چې جسم کې نور زینو کی بیماریاں نی او تکلیفوں نہ روچت چھیو انسان علاج کی دا ہم یو ٹریٹیبل بیماری دا او دا اللہ شکر پدی ادا کول پکا دی چھ دا ٹریٹیبل دا
دا ارنم اسپتال چارواکو پدی موقع دا خیبر پختونخوا صوبہ حکومت تا وختنو کلا چھ دوی سرا دوڑان دے پشان مالی مرستے وکڑی چھ دلتا دا خیبر پختونخوا او فاٹا کم غریبانان مریضان دی دا غوی وڑیا علاجو نا وکڑی چکا چھ دا دوی پوینا دا کینسر علاج دیر گران دی دا دغه پروگرام مشر ملمنه د خیبر پختونخوا د مدنیت او افرادی قوت صوبای وزیر انیس ازیر طاهر خیلی مشال لیډو تو ویل چې په دې لړ کې بعد د دوی صوبای حکومت د مالی مرستو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړی.
وای حکومت دینه مخکې هم ارنم ته خپل مرسته ورکړې ده. اوس موجوده حالات کې هم د خرسا کول غاړو دې لپاره خو زموږ سره چې کوم مسائل دي د فندز باره کې او ان شاء الله د زما یقین دهانی ده دیته چې زه خپل پورا زور او دې کیس کې به واچم او مزه یقین دی چې آئندہ ان شاء الله دې ته پاره مونږ ته فنڈ چې کوم هغه به دې ته ملاوي.
د کینسر ماهرینو ډاکټرانو وینا ده چې کوم نارینه یا زنانه کې د علامات وي لکه په بدن کې رسولې یا غوټه، اواز بدلیدل، وزن کمیدل، لوګه ختمیدل یا مسلسل درد وي نو باید زر تر زره دې جوخ یو ډاکټر نه خپل معاینه یا کتنه وکړي ځکه چې دا علامات د کینسر هم کیدی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی لنډ خبرونه یو وار بیا له عبدالحی کاکړ اور.
د خیبر پښتونخوا ځینو سیاسي ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مرکزي حکومت د رسمي دریځ معلومولو لپاره په عدالت کې د مقدمې فیصله کړې ده. دا پریکړه نن د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې په یوه غونډه کې وشوه. اسلام آباد های کورټ په د تحریک انصاف لخوا د اسلام آباد تړلو د اعلان په اړه ویلی چې هیچا ته د ښار بندولو اجازه نشته. دغه خبره نن د څلور شهرانو لخوا د عمران خان د نومبر په 2 نیټه د ښار تړلو پر ضد د جمسو د خاصونو د اوریدنو پر مهال وکړه. سندھ های کورټ صوبای حکومت حکم ورکړی چې په صوبه کې موجودې ټولې شرابخانې دې بندې کړل سي. عدالت دا حکم نن د مسلمانانو له کورونو سره نږدې شرابخانو په اړه د مقدمې د اوریدنې پر مهال وکړ. د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی وایي د کوټې پر پولیس مرکز په برید کې بهرني جاسوسي ادارې لاس نه لري. نوموړی د چهارشنبه په ماښام په کوټې کې تر خبرې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل د اپوزیشن غړو د دې برید پر ضد عدالت ته د تلو پرېکړه کړې ده. د افغانستان په غور کې نن د هغو شاوخوا دېرش ولسي کسانو مړي خاورو ته سپارل شوي چې په ډزو وژل شوي وو. په غور ولایت کې د مشال ریډیو خبریال وایي د جنازې په مراسمو کې سلګونو کسانو کډو وکړ. یزیدی فعالینو نادیه مراد او لامیا بشار حاوی د 2014 کال سخاروف جایزه ګټلې ده. دا اعلان نن په سټارسبرګ کې وشو. جرمنی یو شامی ځوان تورن کړی چې اور باندې شک دی چې د اسلامي دولت وسوالې لپاره د ممکنه حملې ځای څارلو. د برلین پولیس نن ویلي چې 19 کلن ځوان چې له قانون پلوه نوم نشي ښودل کېدای باندې له ترګر تنظیم سره تعلق او د وسلو وړلو له قانونه د سرغړونې تور دی. یوه نوې څېړنه چې نن خبره شوې وایي له 1990 کال راهیسي د انساني فعالیتونو د پراختیا له وجې د نړۍ د وحشي ژویو له 53 برخې له منځه تللي دي. د نړۍ د ژویو د ساتنې سازمان او د لندن زولوجي ټولنې په ګډ هر رپورټ کې دا خبره راغلې ده.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي رفت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه نکړې ده.
جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د نړیوالې مالیات ادارې مشر کریستین لګارد د معاشي اصلاحاتو پروګرام په کامیابۍ سره تر سره کولو پاکستان ته مبارکي ورکړې او په ملک دننه کرپشن د نړیوالې سرمایه‌کارۍ په مخه کې خان ګرځولې. ادارې وایي چې په اسلام آباد کې تیر ورځ د خزانه وفاقي وزیر سره په مشترکه خبري غونډه کې د کریستین لګارد وینا وه چې پاکستان کې کرپشن کا په حقیقت کې وي او کهاسي یو تاثر خود دې په لازمي توګه ختمي دل پکار دي. پاناما وی او که بهاماس لیکس هم احتساب د پرمختګ لپاره سملاره ده. اداری په وینا چې د نړیوال ادارې مشر وویل چې تر اوسه پورې ترلاسه شوي کامیابیانو پاکستان ته دا موقع په لاس ورکړی چې په نجی څانګه کې د روزګار نورې موقع پیدا کړي او د ټولنې د ټولو طبقو د ژوند معیار د بهتری په لور بوزي او د دې لپاره کرپشن ختمول ډېر ضروري دي. اداری زیاتوي چې پاکستان د هر قسمه مادي دولت او افرادي قوت نه ډک دی خو د دې په طریقه کې بدنیتی او کرپشن د ټولو غټ خندان دي او د دې مسلو حل دا دی چې په ټولو معاملو کې د ایماندارۍ نه کار واخیستل شي او دا په دې صورت کې کېدی شي چې په ملک کې د رګفته ملکونو په شان ولست
ته معلوماتو پوری رسائی حق ورکړی شي او په ټولو مهمو فیصلو کې پارلیمان په مکمل توګه شریک کړی شي. اداري خبره کوي چې د سره به یقینا پاکستان د ترکه سوکاله پلار کې جوړ شوی خندان لري شي نو اوس حکومت لا پکار ده چې په دې ګامونو زر تزر عمل وکړي. ایکسپریس رسپانه په خپل ادارې کې چې سیاسي او عسکري مشورې په کوټه سانحه د اعظم ښکارا کړی چې د اخر وسلوال ختمولو پورې به جنگ جاری وي او ورسره به د دوی سہولتکارو خلاف هم کارروایانې کولی شي. اداري وایي چې په گورنر هاوس بلوچستان کې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې غونډه وشوه. په غونډه کې د صوبی امنیت په اړه جاج واغسته شو او بلوچستان وزیر اعلی لخوا د دهشتګردۍ په پیښې غندنه وشوه. اداري زیاتوي چې کوټه سریاب روډ پولیس ټریننګ سینټر کې د ګل اونۍ منځنۍ شپه کې درې ځانمرګي برید کوونکو حمله وکړه. د سورستو چې د ملکي دفاعي حکمت عملي او استخباراتي نظام په اړه ډېر سوالونه راپورته شوي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر اړیکو نیویارک ټایمز وسپړې د افغانستان مرستیال ولسمشر تازه سرګندونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. د دواړو مقالو لنډیز له ګل ایاز اورو.
دی نیشنل انټرسټ مجلې لیکي په داسې حالاتو کې چې د پالیسۍ جوړونکو او سیړنیز مرکزونو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو په اړه عجیبه رجحانات مخې ته راځي. د امریکا بهرنیو چارو پالیسۍ کې له پاکستان سره د ښو اړیکو ته ډېره زیاته اړتیا ده. د مجلې په خبره په موجوده حالاتو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په کوم ځای کې تیروتنه شوي او په کوم ځای کې د اعتماد فقدان دی. مجلې کې حقانی شبکه او په پاکستان کې زیاتو خلکو سره اړیکې نیول هغه څه دي چې د مسلو جړلې دي. که څه هم د دې حل یا جواب ډیر سنسنیخیز نه دی خو په دې کې د بیوروکراسۍ ناکامي تر ټولو زیاته ده. د مقالې لیکوال د پاکستانی او امریکایي فوزي او ولسی چارواکو سره مفصل مرکې کړي او دې نتیجې ته رسیدلې چې د بیوروکراسۍ په کچه مسلې نه خورا پورته کیږي او نه هم د دغه مسلو د هوارولو په اړه په غونډو کې خبرې کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې جنرال رشید دوستم حکومت ته دا اړکه ورکړي که چېرې د دوی او ازبکانو بے احترامي جاری وساتل شي نو د حکومت پر ضد به ودرېږي. ورځپاڼه لیکي چې رشید دوستم ویلي دي که حکومت د وسلوالو طالبانو پر ضد جنگ نه کوي نو دی او د ازبک ملیشه به یې کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د رشید دوستم سرګندونې په داسې حالاتو کې کړي چې افغان حکومت له مخکې نه سیاسي بحران سره مخامخ دی. دغه ازبک ملیشا په اتیایمه او نویمه لسیزه کې په کورنۍ جګړې کې یو مهم ګوند و. د ورځپاڼې په خبره د رشید دوستم دغه سرګندونې په ځانګړې توګه ستونزمنې دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د عراق امنیتي ځواکونو د موصل ښار په جنوب کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کلي له داعش نه نیولې دي. د رپورټونو له مخې د داعش تر واک لاندې سیمو کې ناوړه بشري وضعیت او د داعش لخوا له نورو انسانانو د سپر په توګه ګټه اخیستنه د دې لامل شوې چې د دې ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات ورو ورو مخته لاړ شي. احمد شیبر رپورټ لري.
عراقی ځواکونو موصل ښار ته نږدې یو شمېر کلي د اسلامي دولت دلې له یاغیانو پاک کړي دي. دا کلي د موصل په جنوب کې دي او د چهارشنبې په ورځ عراقي ځواکونو ونیول. د موصل د عملیاتو قمندان ډګر جنرال نجم جبوري وایي یو شمېر کلي د داعش له ښځینه وسلوالو سره تر سختو جګړو وروسته د موصل په جنوب کې مشلاندې کړل. په زرګونو عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه ملاتړي دي په موصل کې عملیات کوي. د جولای په میاشت کې د قیاره په نوم د هوایي ځواکونو اډه ونیول شوه او هلته شاوخوا زر امریکایي عسکر دېره دي. دا اډه له موصله 60 کیلومتره لرې په جنوب کې پراته ده. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګرمند کریس پارکر وایي یاغیانو تر وسه هڅه وکړه چې د قیاره هوایي اډه ناکاره کړي خو بریالي نه شول. نوموړي رویټرز اژانس ته وویل چې د موصل په جګړې کې نړیوال ائتلاف د عراقي ځواکونو هر راس ملاتړ کوي. د موصل د آزادولو لپاره روان عملیات ډیر ستر عملیات دي. د قیاره اډه د دې عملیاتو لپاره ډیره مهمه ده. عراقی ځواکونه لدی اړي زرګونو سرتیرو ته لارښوونه کوي. موږ شهر څخه په دې اړه کې لرو ګټه ترې اخلو تر څو د موصل په لور د عراقي ځواکونو د پرمختګ ملاتړ ته ادامه ورکړو. موصل ته څیرمه چې په تیرو څو ورځو کې کوم کلي آزاد شوي دي، د خلکو وضعیت پکې ډېر خراب دی. یوه ستونزه د تنفسي ناروغیو ده چې علت یې د جګړو پر مهال د کیمیاوي وسلې استعمال او د خاورو دوړو او لوګي زیاتېدل دي. د راپورونو له مخې تر زرو ډېر کسان دغه ستونزه لري او د دوی د سیمو له آزادېدو وروسته یې درملنه روانه ده. د مشاق سیمه د سلفرو تاسیساتو د نږدې پرته ده. د دې سیمې یو اوسیدونکی محمود الخلاف وایي د ده ورور داعش ووژه او ډېرې سختۍ پرې تېرې شوي دي. بد وضعیت و. دوی ستا د ژوند د هر څه په اړه پوښتنې کولې، د کاروبار په اړه. نو مجبوره وي چې د اوش او زکات په نوم پیسې ورکړي. که مو د دوی ملاتړ نه کولی هر څه یې له تاسو اخیستل. تر دې مخکې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو کمشنر زید راد الحسین ویلي وو چې داعش د موصل شاوخوا کلیو تر 1500 ډېرې کورنۍ ګروګان کړې دي. د ده په وینا له دغو خلکو داعش په جګړې کې د سپر په توګه استفاده کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کوټه کې د پولیسو د روزنې په مرکز شوی روستي برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش او تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستی. حکومتي چارواکو بیا د دې حمله لپاره لشکر جنگوي ذمہوار بللې. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په پاکستان کې د داعش په موجودیت او د حملو ذمہوار قبلولو په اړه لیکل کړي چې آیا رښتیا هم دا برید دغه ډلې کړي که څنګه. بشیر ګواخي غټ کی تاسو ته دروروي.
په کوټه کې د هغې حملې ذمہوار داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه واخیسته چې 60 کسان پکې ووژل شول. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکلی چې داعش د خپلې خبری ادارې اعماق لخوا د دریو بریدکوونکو تصویرونه هم خپره کړي دي. یو لوړپوړي پاکستانی چارواکي نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې داعش دا برید د لشکرې جنگوي وسلوالې ډلې له لارې کړی دی. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکلی دا لا تر اوسه پورې واضح نه ده چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش تر کومې کچې د کوټې دغه برید په پلانولو کې دخیل و. دا دوهم ځل دی چې داعش په پاکستان کې د خونړیو بریدونو ذمواري اخلي. د اګست د میاشتې د هغه برید مسؤلیت هم منلی و چې په کوټه کې په یو هسپتال کې وشو. د داعش لخوا د برید ذمواري په منلو ځکه پوښتنې راپورته کیږي چې دا ډله د عراق په موصل ښار کې په یوه درانه جګړه کې ښکېله ده. دوی په عراق او شام کې ډیر ځایونه هم له لاسه ورکړي. لشکری جنگوي چې د طالبانو او القاعده سره تړاو لري تر ډیره پر شیعه وګړو بریدونه کوي. دوی په 2012 او 2013 کې پر یو جماعت او د زده کوونکو پر بس شو بریدونه کې مشکوک ګڼل شوی وو. په هغو حملو کې د پاکستانی ریاست د ښکېلتیا خبرې هم راپورته شوې وې. ایسوسییټډ پریس د کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د رپورټ یادونه کړې ده. ویلي دي چې داعش وسلواله ډله د القاعده په شان ځکه نه ده چې دوی یو ادرس او مرکز لري. د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونه کولی شي چې د دوی دغه مرکز په نښه کړي، خو که داعش وسلوال د خپل فعالیت طریقه بدله او ځانونه پټ کړي بیا نو امریکا او اتحادي هیوادونه هم مجبور دي چې له دوو کلونو راهیسې روان جنگ کې خپل ستراتیژي تغییر کړي. څېړونکي وایي داعش غواړي د ځانمرګو بریدونو له لارې خپل جنگي پالیسي پر مخ یوسي او که ضرورت وو نو تر ځانمرګ برید وروسته د تیارسۍ په حالت کې وسلوال د سیمې د نیولو لپاره واستوي. د شام په اړه په واشنگټن کې د زهریر پالیسي انسټیټیوټ یو کارپو حسن حسن وایي داعش وسلوالې ډلې د مناسبې موقع انتظار کړی دی او د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ناکامۍ څخه یې ګټه اخیستې. د نوموړي په خبره که په سیمه کې ثبات نه وي نو داعش بیا بیا له پخواني حالت څخه په قوي شکل کې راتللی شي.
دا وو بشیر اګواخ. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د پاکستان کورنو او بارنو پالیسو ته یو ځل بیا کتنه پکار ده. تېر ورځ په کوټه کې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل چې که په نېشنل اکشن پلان سم عمل شوی وي نو د کوټې پېښه به نه رامینځته کېده. د یوب ترین رپورټ ته غوږ شئ.
د نوموړو په وینا چې د پاکستان بارانۍ او کورنۍ تګلاره د ناکامۍ سره مخامخ ده، پکار دی چې ودې ته یو ځل بیا کتنه وسي او هغه کمزوریانې لرې کړل سي چې له امله د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار خان وایي چې زه د تیرو څلورو او پنځو میاشتو راهیسې چیغې وم چې یوازې خارجه نه بلکې کورنۍ تګلاره هم د سره څخه د کتلو اړتیا ده.
چې دا څرګند سي چې د بارني او کورنۍ تګلارې څخه موږ څومره ګټه او څومره نقصان پورته کړی دی. نقصان که ختمولای نه سو کمولای ښه سو. د نوموړي په وینا چې د پاکستان د ترقۍ لپاره د افغانستان مضبوطوالی مهم دی، ځکه چې د پاکستان او افغانستان امنیت د دواړو ګاونډي هیوادو په ګټه دی او د دواړو هیوادو ترقۍ او خوشحالي د یو بل سره تړلې ده. د یوې پوښتنې په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند مشر وویل چې تر څو ټول سیاسي ګوندونه په خپلو کې اتحاد او اتفاق پیدا کړی نه وي، تر هغه وخته پورې د ترګرو څخه هیواد پاکول ګران کار دی. هغه زیاته کړه چې د بده مرغه په زیاترو پیښو کې پښتانه وژل کیږي. د دغه پیښو د مخنیوي لپاره په ګډه سره وهلو ځلو ته اړتیا لیدل کیږي. د این پی مشر پر صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې او ویل چې د استخباراتو ادارو لومړی د ترګرۍ د هڅې اطلاع ورکړې وه، نو بیا ویل د پولیسو د حفاظت لپاره امنیتي ګامونه نه و پورته کړي. اسفندیار ولی خان غوښتنه وکړه چې د هغه امر یا ګام پلټنه دې وسي چې د پولیسو په تربیتي مرکز کې دغه اغیزمنو کسان بېله څه عذره د تیرو لسو ورځو راهیسې ولې ساتل شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د ګل پاورس په کوټه کې د پولیسو تربیتي مرکز باندې وسلوال برید کې یو شپېته کسانو وژل شول او تر سلو زیات ژوبل شول. د حمله پس د پاکستان کورنو چارو وزیر بیان ورکړ چې وسلوال اوس د پولې پورې غاړې نه خپل فعالیتونه کوي. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې ترګري د نړۍ په ګډون د سیمې لپاره ګواښ دی. د سیمې حالاتو ته کوکتل شي نو د مودې راهیسې د کوم لوی وسلوال برید پس د پاکستان، هند او افغانستان لخوا په یو بل تورونه لګول شوي دي. دا چې د دوی لخوا پر یو بل د الزامونو لګولو سره د سیمې په امن او حالاتو سره اثرات پریوزی، تفصیل یې په دې رپورت کې اورو. د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د نهې په ورځ ویلي چې په کوټه کې د پولیسو پر تربیتي مرکز د ګل د ورځې وسلواله حمله د هیواد له بهره پلان شوی و. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په ټویټر پاڼه د پاکستاني او چارواکو بیانونو په غبرګون کې ویلي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات نور خرابولی شي. تر دې سمو د مخکې د کشمیر په اوړي سیمه کې د هندي او سرتیرو په پوځي مرکز وسلوال برید لپاره هند پاکستان تورن کړ چې له وسلوالو سره مرسته کړې وه. په سیمه کې روانو چارو ته په کتو پوښتنه راپورته کیږي چې د مهمو پیښو تر شا د سیمه ییزو هیوادونو لخوا په یو بل تورونه پورې کول د دوی د تعلقاتو په ګډون د سیمې حالاتو باندې څه اثر کولی شي. په اسلام آباد کې خبریال عامر متین وایي د مهمو پیښو تفتیش له سیاست لری نه ساتلو لامل د سیمې په امن خراب اثرات پریوزي.
آئیڈلی تو تفتیش کو سیاست سے علیحدہ ہونا چاہیے.
پکار دا چی تفتیش لے سیاست لری وساتل شی. مونگو قتل دا کشمیر پا اوڑی سے مکی لا حملہ سر تنہ ورسی دلی چی اولنے الزام پا پاکستان راغلو. دا غشان پا پاکستان کی ہم واقعات بشی نو حقی کی دا تفتیش خبر راشی. دا مثال پا توگا دا کوئٹ پیخا. پا حقی کی دا پیخی پلٹنی پکار دی. دلتا زانمرگی برید کون کی زیاد مذہبی جنونیان وی. نو دا سی تڑاو جوڑا ول چی لہن سر ہم مذہبی جہادیان شتا یا دا افغانستان NDAS یا دا را تڑاو شا. دا باید ثابته او روښانه کړل شي. د تفتیش نه کېدو له کبله معامله سیاسي شي چې ظاهري خبره ده، په سیمه ایز امن یې خراب اثرات پریوزي.
بلخوا
د سیمه ایزو چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر اسد منیر وایي په نورو هیوادونو تورونو لګولو پر ځای پاکستان د خپل پالیسي کې بدلون راولي او له ګاونډو هیوادونو سره تعلقات ښه کړي.
دا چې پتو لګي د موږ خپل د تنظیمونو دی تر اگر هما خلک دی سپکه علاقې نه تر خلک سو لاړ بل وطن ته او سبه زمونه کې پټ شوی دی. نورې دي پالیسی خو د موږ انډیا تر نه بدلی شي. دا څومره مودې نه اخته د شپې تو کال نه زه ته شو او د هغه دا مسله چې دا د دې دا څه شکایت نه ته به حل راوځي. مشترک هم دا چې دی زمونه عربونه کورونه خلک دي او هغه طرف کوم هایپر نیشنلستی تا حلقی جی نا انہوں نے ماتا لگی جی پالیسی کی بسر تبدیلی رات لیش.
کارپوهان وای پاکستان، هند او افغانستان درې وړه ترهګری ځپلی دي او کله چې لیو بل سره تعلقات خراب وي نو اثرات یې پر ولس پریوزي. دوی وای دغه هیوادونو ته پکار ده چې پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای مشران سره کینی او د ترهګری په ګډون د ټولو هغو ستونزو د هوارولو لارې پیدا کړي چې د خلکو ژوند اغیزمنوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مزدور کسان پټه لخوا د خپل مشرانو په یاد کې په کنونشن غونډه کې په مزدورانو غوښو چې باید د استحصالي نظام پر ضد یو موټی شي. پاشنغر کې جوړ شوې غونډه کې د پیښور کوهات مردان بنیر او نورو یو شمېر سیمو مزدور حق غوښتونکو مشرانو ګډون وکړو. په پښتنو مزدورانو دهقانانو دوی د خپل حقونو غوښتلو لپاره د یو موټی کېدو غږ وکړ. شانواز ترکزی معلومات لري.
د مزدور کسان پارټۍ لخوا د خپل مشرانو په یاد کې په کنونشن یا کلیزه غونډه کې په خوارانو مزدورانو غږ وشو چې باید د استحصالي نظام په ضد یو موټی شي او خپل حقونه د حکمرانۍ طبقې نه په زور واخلي. په اشنغر کې د پارټۍ د مشرانو یاد غونډه کې دا هم وویل شو چې د موجوده صوبایي حکومت لخوا دهقان یا پردی ځمکه کارونکو په قانون کې چې کوم ترمیم یا بدلون شوی هغوی غندنه کوي او په هیڅ ډول دغه قانون منلو ته نه دي تیار. دا مزدور کسان پارٹی یو ځوان کارکونکو فیاض سالار مشال ریډیو ته وای
کله ټیننسی ایک په شکل کې چې دیو ګردا ورو بلی پیش کو دی رو تحریک انصاف حکومت او هغه کې د کسان د غریب د مزدور نه د ګرداوري حق واغستو. یو خو دغه مسله دا باقی دلته د خانانو غټي غټي مسلې دي دلته راځي به داخله نه کوي په زور باندې کسانان نسی تاوانی کوي دغه کوي. خو موږ د ځوانانو ته اپیل کوو چې ځوانان راوچت شي او مزدور کسان پارټي مخ پوړان دی بوزي.
په یاد غونډه کې د عوامي ورکر پارټي صوبای مشر شهاب خټک اډوکیټ وویل چې مزدور کار ول یوی خواته د ترهګری لوج بے روزگار دی ولی بل خواته حکومت هم د پختون مزدور لپاره پسمه کړي مزدوری وسیلی نه پیدا کوي.
چې کوم مظلوم ولسته خواریکه خلسته مهنت کوي او مالداری راوړي وطن ته بالادستی طبقه دا کوشش ویږي د غریب ولست تقسیم کړي. د فرقو په نوم دا تقسیمې د مذهبونو په نوم تقسیمې دا جولا ده دا موچی ده دا چمیار ده دا فلانه ده دا دم ده دا نه ایده زویم دا د معاشره د ټول نو چس خرک دي.
دا سیمه وسیدونکو او کارپوه نزیف خان وویل چې پختانه مزدوران نن پښتونخوا وطن نه بهر خارونو کې مزدوري کوي. نو هم دغه وجه ده چې د مزدورانو هغه طاقت نه دی پاتې چې وړاندې موجود وو.
ټول پښتون په یو مسافر کوم بدل شوی د یوې اندازې مطابق او یا لکه پښتانه دا وخت په مسافرو پسې یعنی مطلب دا چې ورک دي چې دلته زمیداری اوس یو غیر پیداواري عمل ګرځېدلې. د دې فصل نه خرڅېږي د دوی تخمونه ګران دي ټریکټرې ګران دي په دې خرچه ګرانه ده. نو په دې وجه یو وجه دغه ده. دویمه وجه دلته د حکومت د صنعت نشواله دي چې دلته کارخانې نشته دي دلته د روزګار ذریعه نشته دي.
په دغه ونده کې د پیښور کوهات مردان بونیر او نور یو شمېر سیمو د مزدور حق غوښتونکو مشرانو ګډون وکړ او په پښتنو مزدورانو او دهقانانو د خپل حقونو د غوښتنې لپاره د یو موټی کېدو غږ وکړ. شانواز ترکزی مشال ریډیو اشنغر.
دا مشال ریډیو دا
د کبالی سیمو د تعلیم د سانګې چارواکي وای دوی د سرکاري سکولونو د ریشنلایزیشن پالیسۍ ته یو ځل بیا کتنه کوي. اوس په هغه تعلیمي ادارې نه تړي چرته چې د زده کوونکو شمیره لګه ده. په دې اړه نور معلومات د فرهاد شینواری په رپورت کې اورو.
د فاټا د تعلیم څنګه چارواکي وایي چې دوی په قبایلي ایجنسیو کې د ریشنلایزیشن یا د کمې شمېرې سرکاري سکولونو د ختمولو پالیسي ځنډولې ده. د فاټا د تعلیم څنګه اډیشنل ډایرکټر حنیف الرحمن مومند مشال ریډیو ته وایي چې د دغه پالیسۍ په واپس اخیستو غور شروع کړی دی.
په پرایمري سایډ سکولونو کې موږ سره ماشومان په پرایمري کې د سولېختو نه کمو او په میډل سایډ باندې موږ سره د 25 نه کمون هغه ماشومان سره د سټاپ منګ نږدې سکولونو ته یو بل سره نږدې کړل. او چونکی یو ایشو دا وا چې قبایلی آل لډي د غو ټي ډي پیزمو آی ډي پیزمو گورنر صاحب چې کم دی هغه چې دا فار پالیسی تاسو ریو او وزټ کوي د سکولونو ته دغه ټیچران چې کم دی دا واپس ماشومان راولو. دوی له یو مقوله ورکو چې تاسو کم اوټ اف سکول ماشومان دي دا داخل کوي او انرولمنت زیات کوي.
نوموړي زیاته کړه چې ډیر زر به په قبایلي سیمو کې نور سرکاري استادان هم برتی کړي او بندې تعلیمي ادارې هم خلاصوي.
پوسټونه کم د مختلفو کیټګری نه پرایمري استادان د میډل د های سکولونو استادانو لپاره کم پوسټونه منګه
حکومت
پکار دی اسکول کی سروخت معشومان دی نو پکار دا چی پا علاقہ کی یو مہم اچلئی او دس یو وظیفہ مظیفہ رو باسی چی معشومان نور چرے اسکول لراشی او کچرے بنیادی سہولتوں نے بدی کی پورشی نو معشومان با خبر چی خامہ خبر ازی یغه بچر تزی
د فاټا د تعلیم څنګه چارواکو ویل چې دوی به په ټولو کبیلی جنسیو او اف ار اس کې وران شوی سرکاري سکولونه هم بیا جوړوي او هڅه کوي چې په کبیلی سیمو کې د تعلیم د شرحې د لوړوالي لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز،
پر لنډو سپو 2000 یو سلو دیرش،
15000 درې سو شپېته
او 15000 وسو شپېته کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ننګرهار د طبي علومو انسټیټیوټ نه د نورستان ولایت کلینیکونو لپاره سلور دیش تایانې یا نرسانې فارغې شوې. د روغتیا چارواکي وایي چې دوی به د نورستان په بیلابیلو کلینیکونو کې په ښه امتیاز ورکولو سره کار شروع کوي، چې لامل به د ولادتونو پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راشي. نورحال له جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو لری پروت ولایت دی چې د ژوند په هر برخه کې ورته د نورو ولایتونو په څیر اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. د دغه ولایت خلک په روغتیایي چارو کې هم لګڼو ستونزو سره مخ دي، خو د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار د طبي علومو له انسټیټیوټ څخه د نورستان ولایت د روغتیایي کلینیکونو لپاره 43 تنه قابله ګانی له 2 کلنو زده کړو وروسته فارغ شوي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وایي چې د نورستان ولایت په کلینیکونو کې به د دغه قابله ګانو په ګمارلو سره د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راشي.
نورستان په ولایت کې د خوندونو یو ځمونه واسطه د ازموینو په جریان کې موږ تقریبا 8 خوندې د نرسنګ په برخه کې د نورستان ولایت لپاره جذب کړي، او تعهد هم دا ده چې باید دوی د فراغت نه وروسته خپلو کلو باندې ولاړ شي. چې خوشبختانه د 8 تنو څخه 4 تنه فارغ شوي، او په چې دوی نورستان ته لاړ نیسي یو وظیفه اجرا نه کوي، نو موږ هغه ډیپلوم مسایل دوی ځنډو. که چیرته یو خور په ننګرهار کې لزر افغان معاش اخلي، موږ په نورستان کې هغه ته تقریبا د لزرو 3 چنده اضافه معاش ورکړو.
د طبي علوم له انسټیټیوټ څخه فارغ شوې نجونې خوشاله وي چې په خپل کلی ولس کې د قابلیتګۍ په برخه کې د خدمت جوګه شوي. دوه تنو یې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
په نورستان کې ډیر زیات سخت وي، خلکو نشو کولای چې خپل مشکلات حل کړي. خپل نورستان ته خدمت کوم او دا زما لوړ افتخار دی. نو زه زم الته خدمت کوم چې د سر په بوي مې زه زم زل خپل خدمت
قابلیتګۍ د پاره خلکو ډیر کولای چې څوک لیلې کې اوسېږي، څنګه اوسېږي، موږ خو چې زموږ فامیل تعلیم یافته او موږ راوړل دلته موږ تعلیم وکړو، زه ډیره خوشاله مخفل دی ادارې نه چې زه د کوم کلی کې ما هیڅ نه لرو، نه کوم کلینیک شته او نه څه شته. زه غواړم چې زموږ کوم هغه کې اوسېږي، ما تعلیم کلینیک اوسېږي، موږ لاړ شو هلته خپل وطنوال ته خدمت وکړو.
خود نورستان ولایت د عامې روغتیا رئیس اسماعیل ستانکزی وایي چې دوی په ټول ولایت کې د خزینه ډاکټرانو له کمبود سره مخ دي. له روغتیایي چارواکو غوښتنه کوي چې د نورستان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د خزینه ډاکټرانو په سهم کې زیاتوالی راولي.
په نورستان ولایت د خزینه ډاکټرانو نشتون زموږ لپاره زیات مشکلات پیدا کوي. ما هیلم د حکومت نم دغه ده چې د نورستان ولایت ته د ډاکټرانو په بخش کې یو سهم ورته ورکړي. نورستان کې موږ متخصص نه لرو، فقط قابله ګان لرو.
د یادولو ده چې د افغانستان په ختیځ کې د اکثر ولسوالیو په کلینیکونو کې قابله ګانې په کار نه دي ګمارل شوي، چې د ولادتونو پر مهال له کلیوالي روایتي مهارتونو کار اخیستل کیږي چې له امله یې د مور او ماشوم د مړینې کچه زیاته وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیدئ. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې لنډ خبرونه یو وار بیا له عبد الله کاکړ اورو.
د خیبر پښتونخوا ځینو سیاسي ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مرکزی حکومت د رسمي دریځ معلومولو لپاره په عدالت کې د مقدمې فیصله کړې ده. دا پریکړه نن د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې په پېښور کې په یوه غونډه کې وشوه. اسلام آباد های کورټ د نومبر په دوه منیټه د تحریک انصاف لخوا د اسلام آباد تړلو د اعلان په اړه ویلي چې هیچ چاته د ښار بدلولو اجازت نشته. عدالت دا خبره نن د څلورو شهریانو لخوا د عمران خان د ښار تړلو پر ضد د جمسو درخواستونو د اورېدنې پر مهال وکړه. سندھ ہائی کورٹ صوبائی حکومت تو حکم کڑی چ صبح کی موجودی ٹھولی شراب خانی دی بند کر سی. عدالت دا حکم نند مسلمانان لو کورونا سر نشتی شراب خانو پاڑا د مقدمی اوریدنی پر محل وکڑ. د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا واسی وای د کوټه پر پولیس مرکز په برید کې بهرني استخبارات لاس نه لري. موري د چارج مشر په کوټه کې تر خبرې غونډې وروسته مشالې دی ټول د اپوزیشن غړو د دې برید پر ضد عدالت ته د تلو پرېکړه کړې ده. د افغانستان په غور کې نن د هغو شاوخوا دېرش اولسي کسانو مړي خاورو ته سپارل شوي چې په ډزو وژل شوي. په غور ولایت کې د مشال ډو خبریال وایي د جنازې په مراسم کې زرګونو کسانو ګډون وکړ او مړي یې د کاسي کلي ته ولېږل شو. یزیدی فعالینو نادیه مراد او لامیه بشار حاوی د 2014 کال سخاروف جایزه ګټلې ده. د اعلان نن په سټورز بوت کې وسو. نادیه مراد او لامیه بشار د عراق په شمال کې د اسلامي دولت په سوالو ډلو هغه وخت یې عمل کړی کله چې په 2014 کال کې د دې کلی قبضه کړ. دوی دواړه بیا له بنده وتښتېدل. جرمنی یو شامی ځوان تورن کړی چې اوربانی شکتی چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې لپاره د ممکنه حمله لپاره ځای څارلې. د برلین پولیسو نن ویلي چې 19 کلن ځوان چې د قانون پلوای نوم نه دی ښودل شوی باندې له یو ترګر تنظیم سره د تعلق او د وسلو وړلو له قانون د سرغړونې تور دی. یو نوې څېړنه چې نن خپره شوې شایي له 1980 کلونو راهیسې د انساني فعالیتونو د پراختیا له وجې د نړۍ د وحشي ژویو له 53 برخې له منځه تللې دي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اورېدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ته رسیږي. زه ملیحه میرزاده تکنیکی همکار ساکه مری او د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ دنه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدل. مه هېروئ. د الله پامان.